السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ د 2023 کال د مې د میاشتې دویمه نیټه ده. ملیحه میرزا دیم او د مشال ریډیو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په کورنو سیمیزو نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو تر څنګ د مشال راډیوي مجله لرو، خو اول خبرونه له نجیبا میراورو.
خبرونو سرټکی د پاکستان د پوز لمشر سره تر کتنې وروسته د کوټه هزارګانو خپل هړتال ختم کړي. افغان ولسمشر وایي د آزاد ملت غلام ترهګرو ترمنځ په هیواد کې جګړه روانه ده. مراکش له ایران سره د خپلو سفارتي اړیکو د ختمولو اعلان وکړ. بشپړ خبرونه. د پاکستان د پوز د اماړیکو ادارې ISPR نن په یو خبر پاڼه کې ویلي د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا پرون په کوټه کې د هزارار ورولې د خلکو سره په ملاقات کې هغوی ته باور ورکړی چې د هغو کسانو خلاف به کاروایی کیږي چې د یادې ټولنې کسان په هدافي بریدونو کې وژني. په کوټه کې هزارګانو څلور ورځې وړاندې احتجاج پیل کړی او په دوی کې یوې فعالې جلیله حیدر د نه خوړلو هړتال پیل کړی. خو اوس پاکستاني رسنۍ لیکي چې د پوز د مشر لخوا دوی ته د باور ورکولو وروسته هغې د نه خوړلو احتساب ختم کړی دی. نوموړي تر دې وړاندې ویلي و تر څو دوی ته د پوز مشر په خپله ورنه شي او باور ورنه کړي چې نور به د هزارار ورولې خلاف د هدافي وژنو لړۍ ختمیږي، دا به تر مرګه د نه خوړلو په هړتال وي. نن ګڼو پاکستاني رسنیو لیکلي چې د پوز د مشر او نورو لوړپوړو چارواکو سره تر لیدو وروسته هزارګانو دمګړی ته د خپل هړتال د ختمولو اعلان کړی دی. د کوټې هزارګانو وایي په تیرو څو کلونو کې په هدافي وژنو کې زرګونه کسان وژل شوي او حکومت د قاتلینو په نیولو کې جدي نه دی. د فریډم نتورک په نوم یو اداره چې په پاکستان کې د بیان د ازادۍ لپاره کار کوي پرونی په یو خبر کړي راپور کې ویلي چې پلازمینه اسلام آباد د خبریالانو لپاره تر ټولو ناخوندي ځای دی، چرته چې د ملک له هرې سیمې حتی تر قبایلي سیمو هم زیاتې حملې پر خبریالانو ترسره شوې دي. د یادې ادارې مشر اقبال خټک
په دې کې چې د 15% دغه مشکلات په اسلام آباد ښار کې صرف راغلي دي، 10% په پنجاب کې دي، 14% سند کې دي، 14% په بلوچستان کې دي، 10% خیبر پختونخوا او ټول نه کم قبایلی سیمه ده چرته کې 8% دي.
د فریډم نتورک په دې رپورت کې په ډاګه شوې ده چې خبریالانو خبري رسنوي ته تر وسلوالو مجرمینو مذهبي ډلو سیاسي ګوندونو زیات خطر له ریاست او ریاستي ادارو ورپېخته. د سوات مرستیال کمشنر حمید خان پرون مشال لړیو ته ویل دوی به د خپلو اختیاراتو په چوکاټ کې دننه په سوات کې د میشتو عیسوي مذهبو کورنیو د ستونزو د هوارولو هڅه وکړي. تر دې وړاندې په سوات کې د عیسوي مذهبو د کلیسا مشر پادری سیمویل ګیل پرون په منګوره کې د وی غیر دولتي ادارې لخوا په جوړې شوې غونډې کې ویلي دوی د هدیرې او د عبادت ځای د نشتوالي څخه اندېښمن دي. د نوموړي په وینا په سوات کې د عیسویانو اویا کورنۍ له تېرې اوږدې مودې راهیسې ژوند کوي او له دغو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. پادری سیمویل ګیل وایي دوی کرای په یو کور کې چرچ پرانستې او عیسویان پکې عبادت کوي، خو د سوات کمشنر د عیسویانو د ستونزو د هوارولو ډاډ ورکوي.
هغې باندې به دوی مونږ ته یو درخواست راکړي زه به ډي سي افسر مونږ ټول میلو شو ملجل کې او هغې مونږ جو کم وزارت ته متعلقه د ماینورټي افیئرس د ریلیجیس افیئرس نو هغې کې به مونږ انشاءالله دوی ته پوره کرسپونډنس چې څومره زموږ کیپیسیټي کې هغه مونږ ټول وکړو.
د سوات مرستیال کمشنر حمید خان د سوات عیسویان دا هم وایي چې د ډیرو سیاسي ګوندونو او حکومتي چارواکو سره د خپلو مشکلاتو د حل کولو لپاره اړیکه نیولې خو څوک یې په ښه نه دي ورغلي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په کابل کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل د افغانستان جګړه د یو ازادي غوښتونکي ملت او ترهګرو ډلو ترمنځ چې په غلامۍ کې ژوند کول غواړي جنگ دی. محمد اشرف غنی د کار په ملي کانفرنس کې د کابل د وروستیو بریدونو په اړه د خبرو پر مهال دغه څرګندونه وکړې او زیاته کړه
اگر خواهش از اینایی است که این ملت بردگی را قبول کنه
دی وی کده دوی گفتنه داده چه دا ولس با غلامی قبول کردی نو هیچ کلنه هیچ کلنه دا جگره مشروعیت نلری دا زنوجون که زای جهنم ده 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 ارتیا باید کاره وی چه ده وڑو که اقلیت گردی چه نور تا پر غلامی او پر مخادر و موادو ولار دی ده جگره دی سیاسی حل مخا نشینی ولی.
افغان ولسمشر وړاندې ویل چې حکومت د ولس په وړاندې د وسلوالو د دغې جګړې د ختمولو هوډ لري خو د جګړې سیاسي حل لاره به هم لټوي. د زیاته کړه چې په امنیتي ځواکونو او د پولیسو په لیکو کې د جدي اصلاحاتو غوښتونکي دي. مراکش وای له ایران سره روسه لاغه سفارتي اړي کې شکولي چې د په وینا چې د دوی په وینا تهران په لویدیزه سهارا سیمه کې د پولیساریو جبهه په نوم د ازادۍ د غورځنګ ملاتړ کړي. د مراکش د بهرنیو چارو وزیر نصیر بوري ته پرون پر ایران او د دوی په لبنانی شیعه اتحادي ډلې حزب الله تور پورې کړ چې دوی د 2018 کال راهیسې په الجیریا کې د ایران د سفارت له لارې د پولیساریو جنګیالیو ته ټریننګ ورکوي چې په کې لمځکي هوا ته د توغندیو استعمالول هم شامل دي. ښاغلي بوري ته وړاندې ویل چې هغه په تازه ورځو کې له ایران استون شوی چېرته چې هغه شخصا په خپل ایراني سیال له دې خبرې خبر کړی چې دوی اړیکې پرې کوي. د نوموړي په وینا د مراکش سفیر وار له مخې له ایران استون شوی او په مراکش کې د ایران سفارت په همزر وتړل شي. ایران چې تر دې وړاندې د پولیسارو جبهې ملاتړ کړی د مراکش د تازه اعلان نه پس کوم تازه خبرګون نه دی ښودلی. هلته حزب الله ډلې د یو بیان په خپرولو سره له دې خبرې انکار کړی چې ګواکې دوی پولیسارو جبهه مسلح کړې او پر مراکش یې تور پورې کړی چې دوی د امریکې، اسرائیلو او سعودي تر فشار لاندې کار کوي. د غربي نړۍ بندیزونه او اوږدو اقتصادي بحرانونو د روسي پوځ اړویستل او چې تیر کال خپل لګښتونه 40% کټ کړي. یو فکری بنسټ یا تینک ټینک چې د روسي اقتصاد له نږدې ساري په یو راپور کې ویلي دا په تیرو 40 کلونو کې لومړی ځل دی چې روسي خپل پوځي بودیجه کمه کړې ده. د سټاکهوم د سولې د څیړنو نړیوال انسټیټیوټ پرون په خپور کړي راپور کې ویلي د دې باوجود چې روسي د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د خپل پوځي طاقت مظاهره کړې ده، په 2013 کال کې د یوکرین کرایمیا سیمه له ځانه سره ونښلوله، په ختیځ یوکرین کې د بلتون پالو ملاتړ وکړ، د 2015 کال راهیسې د شام په کورنۍ جګړه کې مداخله وکړه، بیا هم اړ شوی چې خپل پوځي لګښتونه کم کړي. د یادې ادارې په وینا له دې سره د روسیې راتلونکي عملیات اغېزمن کېدای شي. راپور وایي د روسیې په پوځي بودیجه کې دغه کمبود په داسې حال کې مخته راغلی چې په 2018 کال کې په نړۍ کې پوځي لګښتونه د ساړه جنگ نه پس په لومړي ځل لوړې کچې ته رسېدلې دي. تر ټولو زیات پوځي لګښت کوونکي هېوادونه امریکا، چین او سعودي عربستان دي. د خبرونو پای اوس درته د هوا حال او د کرنسیو بیې وړاندې کوو. لومړی د بهرنیو کرنسیو پر وړاندې د پاکستاني روپیو بیې ته پام وکړئ. په اسلام آباد کې سکای ایکسچینج وایي یو امریکایي ډالر په 113 روپیو اخیستل کیږي او په 113 روپو او 150 پیسو خرڅول کیږي. د سعودي عرب ریال په 1.015 اخیستل کیږي او په 1.25 خرڅول کیږي. یو افغانۍ په 1.35 روپیو اخیستل کیږي او په 1.15 روپیو خرڅول کیږي. اوسته موسم حال د موسمیاتو محکمه وایي سبا د زیارت په ورځ به په پیښور و بنو کې اسمان شین وي او په کوټه کې به په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي. په پیښور کې به د تودوخې لوړه درجه 22 او ټیټه 21 وي. په بنو کې به 24 او 23 او په کوټه کې به زیات نه زیات 28 او کم نه کم 14 ډیګري سینټیګریټ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې نجیب عامر درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري په کوټه کې شیا هزارګانو د پوز د مشر ورتک پس خپل سلور ورځنی احتجاج ختم کړي. یو سیاستوال وایي
مروای حکومت چې دا سلسله به در کوم وخت پوری چې د کال هغه د یو نیم سلسله د 200 پوری لاشونه پورته کړي. مروای هغه خلک چیرې دینن؟
د فریډم نتورک بنو مداري په خپل تازه ریپورت کې په تیر کال کې اسلام آباد د خبريالانو لپاره تر ټولو خطرناک ښار بللې معلومات درکو. د پاکستان پوز د کورمې په ډوګر سیمه کې آرمی پبلک سکول پرانستي اولس پرې خوشاله دي.
هندوستان ټول کوم د کلونو راسنه به تعلیم پاتې شو دلته نسونه جاهل رکټ کیږي. ای پی ایس جوړول سه د سنټر کوم خلکو ته د افسری او د حکومتي ادارو کې پورتون یو خپل مخابین شاملوي.
په هفتوار پروګرام د مشال رادیوي مجله کې بواوري چې په خیبر پښتونخوا کې د لیک لوست او کتاب ویلو رجحان څنګه دی.
وړو وړو خبرونه به وړو وړو دغه به لیکل شي نه پکې چاپ کېږي. اوس دا ټرند دی پاتې ویډیو چې کومه دا الکترونیک دی هم دی را سره چولې دی په دې شی باندې چې موږ لوستل کې کوم کوي.
له مشال رادیو سره اوسه تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. د پاکستان د پوز مشر ترغیر وروسته پرون ناوخته کوټه ته لاړ چې هلته شیا هزارو د خپلې مظاهرې ختمولو شرط دغه ورته گیخیو. د جنرال قمر جاوید باجوا او هزارو مشرانو تر ملاقات وروسته احتجاج کوونکو د هدفي وژنو مخنیوي لپاره لاسو ورځو راهیسې پیل کړي پرلت ختم کړي دي. د ښځو سړو او ماشومانو د احتجاج ترغیر وروسته پیل شو چې په تیره یوه میاشت کې په کوټه کې خواوشا 40 کسان په هدفي حملو کې ووژل شول. په دې اړه د بشیر ګواخ رپورټ اورو.
د بلوچستان په سر ښار کوټه کې شیعه هزارو خپل څلور ورځنی احتجاج ختم کړی دی. دوی دا کار د پاکستان پوز د مشر جنرال قمر جاوید باجوه سره د بیګانی ملاقات او د هدفي وژنو د مخنیوي تر وادو وروسته کړی دی. د پاکستان پوز نن په یوه خبر پاڼه کې ویل چې مشر یې جنرال باجوه بیګا ناوخته کوټه کې د هغو شیعه هزارو سره وکتل چې د هدفي وژنو خلاف یې احتجاج کاوه. د خبر پاڼې تر مخه جنرال باجوه دغه خلکو ته ډاډ ورکوي چې امنیت به یې ساتي. په مظاهره او د پوز مشر سره شو مذاکراتو کې شامل د بلوچستان شیعه کانفرنس ګوند مشر داود آغا نن مشال ریډیو ته ویل اوس د پوز سره تر خبرو وروسته خپل احتجاج ختموي، خو که هدفي وژنې دوام وکړي دوی به بیا مظاهرې پیل کړي. د کوټې په مظاهرینو کې د بشري حقونو یوې فعالې جلیله حیدر د نه خوړو هړتال کړی و. هغې پر فیسبوک خپرې کړې ویډیو کې د پوز له مشر غوښتي و چې نوموړی باید د وسلوالو سره د امنیتي ځواکونو د اړیکو په اړه ځواب ووایي. د پوز په نننۍ خبر پڼه کې دا نه دی ویل شوی چې جنرال قمر جاوید باجوه د جلیله حیدر سره وکتل او کنه. پوز د هغې د نیوکو او تورونو په اړه هم نیغ په نیغه څه نه دی ویلي، خو خبر پڼه یې زیاتوي چې دوی د پاکستان ټولو وګړو خوندي ساتلو لپاره قرباني ورکوي. دې مظاهرې ته پرون د ملاتړ لپاره د ځینو نورو سیاستوالو په شان د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر اصغر خان اڅکزی هم ورغلی و. هغه مشال ریډیو ته وویل چې باید په بلوچستان کې په روانې بې امنۍ سترګې پټې نه شي.
موږ وایو حکومت ته چې دا سلسله به تر کومه وخته پورې، نن په پاکستان کې پښتون پر کوم ځای ناست دي ولاړ دي، نن په پاکستان کې بلوچ پر کوم مقام ولاړ دي، نن ستا په بلوچستان کې یو کوچنی کمیونټي د هزاره برادرۍ چې د کال هغه د یو نیم سل سره در 200 پورې لاشونه پورته کی. موږ وایو هغه خلک چیرې دي نن چې زموږ په سر، زموږ په امن، زموږ په تحفظ، په عربا او روپۍ د دوی لپاره د په بجټ کې شول کیږي، دا خو د هغې ذمواري ده.
د اپریل په درشمه د شپې ناوخته د پاکستان کورنو چارو وفاقي وزیر احسن اقبال هم کوټې ته تللی و. هغه کوښښ وکړ چې شیعه هزارګان خپل مظاهره ختمه کړي، خو اقبال سره په خبرو کې د مظاهرې یو تابع کوونکی ګوند وحدت المسلمین مشر سید رضا آغا وویل دوی تر هغې پورې خپل احتجاج نه ختموي تر څو چې د خپل امنیت په اړه ډاډه شوي نه وي. په کوټه کې شیعه هزارو تر هغې وروسته مظاهرې پیل کړې چې په دغه ښار کې د اپریل په میاشت کې په پرله پسې هدفي حملو کې خواوشا شل کسان ووژل شول چې اکثره یې هزارګان وو. په اسلام آباد او کرمه کې هم دې لړکې احتجاجونه شوي دي.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې د مطبوعاتو او بیان ازادۍ لپاره کارکونکو ادارې خپل تازه رپورت خپور کړی دی. په رپورت کې د تیر کال په اوږدو کې په پاکستان کې د خبریالانو پر ضد د تاوتریخوالي پیښو ته کتنه شوې ده. یادې ادارې اندېښنه ښودلې چې د راتلونکو عامو انتخاباتو پر مهال به پر خبریالانو فشار زیات شي. بوریوال کاکړ په دې اړه رپورت لري.
د فریډم نیټورک په نامه ادارې په خپل تازه رپورت کې ویلي دي چې په تیر یو کال کې اسلام آباد د خبریالانو لپاره تر ټولو له خطره ډک ښار و. د یادې ادارې مشر اقبال خټک بیګا مشال راډیو ته وویل چې په تیر یو کال کې د خبری رسنیو پر ضد د تاوتریخوالي ټول 155 پیښې رامنځته شوې دي چې په ترڅ کې یا په خیبر پښتونخوا کې 2 او په پنجاب کې 3 خبریالان وژل شوي دي. نوموړي وویل چې د خبری رسنیو او خبریالانو په وړاندې تر ټولو لږ تاوتریخوالی په قبایلي سیمو کې رامنځته شوی دی. نوموړي د رامنځته شوو ټولو پیښو په اړه وویل
په دې کې چې د 15% دغه مشکلات په اسلام آباد ښار کې صرف راغلي دي، 10% په پنجاب کې دي، 14% سند کې دي، 14% په بلوچستان کې دي، 10% خیبر پختونخوا او ټول نه کم قبایلی سیمه ده چرته کې 80% دي.
لا اقبال خټک څخه مې د دې وجه پوښتله چې څنګه بلوچستان، خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمه د خبریالانو لپاره د اسلام آباد پرتله آرامي اوسېدلې دي. نو هغه وویل
نو ښکاري داسې چې ژورنالیستان اوس د خپل ځان محفوظ کولو لپاره یا د مطبوعاتو ادارې خپل ځان محفوظ کولو لپاره ځان باندې یو قسم سلف سنسرشپ یعنی خبر پټوي چې خپل ځان محفوظ وساتي. نو دغه مخال کې عمومي وجه ښکاری.
د فریډم نیټورک په دې رپورت کې په ډاګه شوی ده چې خبریالانو او خبری رسنیو ته تر وسلوالو مجرمینو مذهبي ډلو او سیاسي ګوندونو زیات خطر له ریاست او ریاستي ادارو ورپېښ دی.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا حکومت د راتلونکي کال لپاره د بجټ نه وړاندې کولو فیصله کړې. دوی دریس لري که بجټ وړاندې کړي نو دا به ځکه غیر آئینی کار وي چې راتلونکو ټاکنو ته یوازې دوه میاشتې پاتې دي. خو اپوزیشن ګوندونه دا یو سیاسي چل بولي. د دوی په خبره د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې د تحریک انصاف حکمران ګوند سره اتحادیان نه دي ولاړ او بجټ نشي منظورولی نو ځکه یې نه وړاندې کوي. نور تفصیل د شاهین بونیری په رپورټ کې دی.
د خیبر پختونخوا حکومتي کابینې د ګل پورس فیصله وکړه چې د مالی کال 2018 او 2019 لپاره به بجټ اسمبلی ته نه وړاندې کړي. په عین حال کې به د صدور میاشتو لپاره سرکاري محکمو ته پنګې ورکړي او د پوره بجټ وړاندې کولو کار به راتلونکي حکومت ته پرېږدي. پرون مشال ریډیو سره د خبرو په وخت د وزیر اعلی سلاکار او د اسمبلی غړي ډاکټر امجد علي په دغاړه وویل
مونږ به فلحال امبریلا بجٹ بھی پاہی کی وا ہر ڈپارٹمنٹ پر ازان لگان پیسے کی خود دیشی بے اور اس سے کم گورنمنٹ رشیا گورنمنٹ بدا گئی ڈسٹریبیوشن کئی دا ڈپارٹمنٹ وائز کم از کم سلور میاشت بدی کی لا سٹے نو دیو جنا پارٹی دا پیسہ وکڑا خاص کر کیبینٹ چیئر دا بجٹ دا مون پیش کو مطلب دا دیشی بدی کی اتنا دا امپیر پر سا دا گشتے دا بس ڈپارٹمنٹ وائز سیدھے نو دا گئی رگوشی ایلوکیشن وشی چې دې ډپارټمنټ ته بدونه پیسې دي دې ته بدونه دي بیا چې کوم نوی ګورنمنټ راشي هغه بیا ایډنټیفیکیشن کوي د سکیمز وغیرہ.
بلخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن غړي وایي چې د تحریک انصاف په مشرۍ د صوبې حکومت د اسمبلی د غړیو باور بایللې دی او دا تمه نه لرله چې د اسمبلی غړي به ورسره مرسته وکړي. د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک مشال لیډو ته وویل چې د حکومت د پالیسیو له کبله صوبا د مالی بحران سره مخ ده او د حکومت سره د پرمختیایي پروژو لپاره پنګې نشته. نوموړی زیاتوي
آئینی طور باندې خو چې حکومت بجټ پاس کولې نشي کنه هغه حکومت ختم دی. عملا د حکومت ختم دی. دغه وجه دار چې د حکومت سره په اسمبلی کې اکثریت نشته اعتماد دی سره نشته دا حکومت خو عملا ختم دی. عملا ختم دی دا صوبه چې دا په مالی توګه باندې دا دوره دیوالیه شوه چې تاسو وګورئ چې دلته د روانو منصوبو لپاره دوی سره پیسې نشته. دوی خو شپږ سوه ارب روپۍ خساره پرېښوده. درې سوه ارب روپۍ دوی قرضه را واغسته. ننګیا ته وګورئ چې رقم ځای ته ورسېده. یعنی په انتظامي توګه باندې خو که ته وګورئ ډېر بد حال دی.
د یادونه وړ ده چې د اپریل په 15 نیټه وزیر اعلی پرویز خټک ویلي وو چې انتخاباتو ته لږ وخت پاتې دی نو په داسې حال کې بجټ وړاندې کول غیر آئینی دی او باید دا کار راتلونکي حکومت ته پرېښودی شي. خو د اپریل په 24 نیټه حکومت بیا اعلان وکړو چې بجټ په وړاندې کوي او د دغې لپاره د روانې میاشتې په 14 نیټه د اسمبلی غونډه هم رابللې وه.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د خیبر پختونخوا په سواد کې سویان وای د پاکستان وګړي دي خو په حکومتي کچه ورسره تاسو بالل کیږي. د دې په خبره ډېرې کمې سرکاري دندې لري خو په سواد کې لوی ستونزه د هدیرې او عبادت خانې لپاره د مستقلې ودانۍ نشواله دي. په سواد کې ځینو عیسویانو پرون مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل چې د ځایي مسلمانانو سره ښه ژوند لري خو له حکومتي ګیلې ډېرې دي. له سواته د مشال ریډیو خبریال اورو.
د سوات وستوي عیسایانو عبادت خانې چرت مشر پادری سمیول گیل یو غیر دولتي ټولنې لخوا جوړ کړی شوی غونډه کې ویلي چې سوات کې د عیسایانو اویا کورنۍ دي او دوی د مودې راسې دلته اوسیږي. دوی وایي چې دا وخت دوی ته لویه ستونزه د عبادت خانې او مقبرې نشوالی ده. دوی زیاتوي چې عبادت خانه مو د کرایې په ودانۍ کې ده ولې مقبرې لپاره ځای نه لرو.
زمونږ دوه مسلې دي دلته سوات کې. یو مونږ سره هغه مقبره نشته عیسایان او یو مونږ سره دلتا چرچ بلڈنگ نشتخه. څنګه زمونږ مڼې شي کنه زیب دل څوک سړې سوا پیښور نه کنه هغه به خپل مڼه پخاور ته بس بوزي سو هغه پنجاب کې هغه پنجاب ته بیاسي زمونږه پکار دې کې دلته بیا زمونږ مقبره مستحل کو
یو بل تن په یازبسي زیاتوي دوی هم دغه حق لري چې خپل ځانګړي مقبره وي
او تقریبا 35-40 سالو شو چې مونږ سره مقبره نشته نو کله یو پالټه لزو کله حکومت تزو نو سو کم زمون خبره نه اوري خپل چر تم مونږ تلیو خپل بشپ صاحب تم مونږ ریکویسٹ کړو چې تا حکومت سره سر لین دین وکړه اغم وی چې لکه مونږ دې کې سن شو کولې دا دیرې لپاره ځمکه چې دې مقبره لپاره دا حکومت ورکې مونږ لہذا غریبانان خلک یو د دې پاکستان خاورې یو دلته زمونږ پلار نکاح پیدا شوی دی لوی شوی دی زمونږ اولاد هم دلته دی خپل مونږ سرکاري نوکران هم یو پرایویټ خدمت هم کوو
د سایرو د غستونزو پاړه مو چې کله د ضلع سوات مرستیال کمشنر حمید خان څخه پوښتنه وکړه نو ښاغلی وای
هغې باندې به دې مونږ ته یو درخواست راکړي زه به ډي سي افسره مونږ ټول میلو شو ملجل کې او هغې ما مونږ جو کم وزارت ته متعلقه د ماینورټي افیئرس د ریلیجیس افیئرس نو هغې کې به مونږ انشاءالله دوی ته پوره کریسپونډنس چې څومره زموږ کیپیسیټي کې هغه مونږ ټول وکړو
په سوات کې موجود عیسایان دا ګیله هم لري چې دوی ته په سرکاري څوکو کې د صفایي نه علاوه نورې نوکرۍ نه ورکولای کیږي چې د هغې لپاره د حکومت هم ګامونه پورته کړي
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او لیدلی او لیدلی شي په کورمه کې د آرمی پبلک سکول په نوم تعلیمي اداره پرانستل شوې ده چارواکي وایي د دې ګام هدف په سیمه کې معیاري تعلیم ته وده ورکول دي په سکول کې د جینکو څنګه هم شته ځایي خلکو د یاد سکول په پرانستل کېدو خوښي ښودلې ده په دې اړه نور تفصیل رضوان مراد راکوي
د کورم ایجنسی په ډوګر سیمه کې د پاکستانی پوز لخوا آرمی پبلک سکول پرانسته دی چې هدف یې د دوی په وینا تعلیمي هلو ځلو ته وده ورکول دي بریګیډیر اختر علیم د سکول د پرانستې پر مهال ویل چې په دې سیمه کې د یوې ښې تعلیمي ادارې اړتیا وه ځکه چې دا سیمه ترهګرۍ ځپلې ده بریګیډیر اختر علیم زیاته کړه چې ډیر ژر به هلته د پرمختګ هغه نورې پروژې هم سرته ورسوي چې دوی تیر کال پیل کړې وې د دې سکول پر ودانۍ په تیر یو کال کې کار شوی و او دروان کال د اپریل له لومړۍ نیټې څخه د تعلیم سلسله پکې پیل شوې ده د سکول د نجونو د څانګې مشره معصومه اختر د سیمو پر میندو او پلرونو ټینګار وکړ چې په خپلو بچیو تعلیم وکړي نوموړی ویل چې په سیمه کې د تعلیم لپاره په هلو ځلو کې د ځایي خلکو مرستې ته ډېره اړتیا ده
او ان شاء الله ګټه وګورئ چې تاسو مورې کې دا چینجز وګورئ چې هغه په ایجوکیشن کې پیک ته ورسو
یو ځای مشر عبدالخالق مشال راډیو ته ویل چې دوی د پوسټ په دې ګام خوخ دي او دا به د راتلونکو نسلونو لپاره ګټور ثابت شي
کوم علاقہ هم اپریشن وي معلومی کې سغا علاقہ بو کور هم ننګ مندي هغه سکول هم ننګ مندي جماعت به هم چې سنټرل کوم د کلونو راسنا به تعلیم پاتې شو دلته نسونه جاهل رکټ کیږي ای پی ایس جوړول سه د سنټرل کوم خلکو ته د افسری د حکومتي ادارو کې فورکونه یو خپل مخاب ان شامل وي او مزید مدا هم توکل لرو چې موږ سره کومونه دی له شرزای دي چې کنه دي زمو چې سنټرل کوم چې ډیر غټه رقبه لري امید لرم چې آرمی به نور سکو علاقو ته هم دا رقم د آرمی ای پی ایس کولونو شخونه جوړي
د پاکستانی پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا په 2018 کال کې پانچنار ته د سفر پر مهال اعلان کړو چې په کورما ایجنسی کې به درې داسې سکولونه جوړوي په دې کې تر اوسه یو په پانچنار کې او بل په ډوګر کې جوړ شوی دی خو د صدې پر هغه لا هم کار روان دی
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وای په افغانستان کې روانه جګړه د آزادۍ او غلامۍ ترمنځ جګړه ده دغه په وینا حکومت یې د بیان او بشري حقوقو د آزادۍ لپاره کار کوي خو تر هغه د خلکو غلامولو او کنټرولولو لپاره هوی وژني اشرف غنی پرون د خبرې تر هغه وروسته کړي چې دوه ورځې مخکې په کابل کې د داعش وسلواله ډلې په دوه ځانمرګ بریدونو کې 25 کسان ووژل په دوی کې نه خبریالان وو رضوان مراد په دې اړه رپورت لري
ولسمشر محمد اشرف غنی وای د افغانستان جګړه د ازادي غوښتونکو ولس او د وړوکی اقلیت ترمن جنگ دی چې غواړي په غلامۍ کې ژوند وکړي. ولسمشر غنی دا خبرې پرون په کابل کې د کار په ملي کانفرنس کې د کابل د دوشنبه د ورځې خونړیو بریدونو ته په اشاره وکړي.
اگر خواهش از اینا ایست که این ملت بردگی را قبول کنه، هرگز نه.
دی وی که دوی گفتنه داده چه دا ولس به غلامی قبول کړي نو هیڅ کله نه هیڅ کله نه. دا جګړه مشروعیت نه لري. د ځان وژن کې ځای جهنم ده. د دې اړتیا باید ښکاره وي چې د وړوکې اقلیت ګټې چې نورو ته پر غلامۍ او پر مخدرو موادو ولاړ دي، د جګړې د سیاسي حل مخه نشي نیولی. افغان ولسمشر ویل د ملي یووالي حکومت پریکنده اراده لري چې د افغانانو پر وړاندې اعلان شوې جګړه ځواب کړي، خو پاین حل کې به د جګړې د ختمولو لپاره سیاسي لاره چې د کابل په کانفرنس کې اعلان شوې ده هم دوام ولري. محمد اشرف غنی د امنیتي ځواکونو په ځانګړي ډول د پولیسو په لیکو کې د بیړنیو اصلاحاتو خبره وکړه. نوموړي ویل دا اصلاحات باید د روابطو پر ځای د ضوابطو او وړتیا په پام کې نیولو سره ترسره شي. په همدې حال کې جمهوري ریاست وای د ملي امنیت شورا پرون د ولسمشر غنی په مشرۍ د دوشنبه ورځې د بریدونو په اړه چې د نهو خبریالانو په ګډون پکې 29 کسانو وشل شول، ګډ تحقیقاتي کمیسیون ته سپارښتنه وکړه چې په لنډ وخت کې د خپلو موندنو راپور له ارګ رسنیو او د افغانستان له خلکو سره شریک کړي. د جمهوري ریاست د واند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته ویل د ملي امنیت په شورا کې ژمنه وشو چې د کابل د ورسیو بریدونو تراهان به د قانون منګولو ته سپارل کیږي. بلور ته د کابل په ځان وژونکو بریدونو کې د افغان خبریالانو د وشل کېدو په اړه د نړیوالو د اکسلو مرونو په ترڅ کې د ملګرو ملتونو د بیان د ازادۍ ځانګړي څېړونکي د دې پیښې د غندلو ترڅنګ پر نړیوالو مرستندویو ادارو غږ وکړ چې په افغانستان کې له رسنیو او د بیان له ازادۍ څخه خپل عاجل ملاتړ څرګند کړي. د کابل په وروستیو بریدونو کې د ازادۍ راډیو د دریو همکارانو په ګډون د بیلابیلو رسنیو 9 خبریالان وشل شوي او یو شمېر نور ژوبل دي.
د ازادي ریډیو خبریال سباون کاکړ په کابل کې خاورو ته سپارل شو. د کابل بری د دوه نورو وژل شو. د ازادي ریډیو خبریالانو عباد الله حنانزی او فرشتي دورانه جنازي پرون په کابل کې شوي. ټاکل شوی چې د پنځشنبه په ورځ د رسنو کورنۍ په کابل او خوست کې د لسو وژل شو خبریالانو فاتحه په ګډه واخلي. په کابل کې په خبریالانو د پرونی بری چې د وژل شو 9 خبریالانو په ډله کې د ازادي ریډیو درې خبریالانو هم شامل دي. د غندلو لړۍ دوام لري. رشتہ جلالزی رپورٹ لري.
د پروان ولایت د دارون علوم په مدرسه کې د ماین د چاودنې له کبله د ولایت د علما او شورا رئیس وژل شوی او د یادی مدرسې شپږ تنه زده کوونکي ټپین شوي دي.
سباون کاکړ د هغه په خپل خبره سپیره میره خبریال وو او د ادینني سپیرو خاورو ته ټیټ کړ. سباون ما لنشتې نه د لیدلې خو ژغ می ډیر خوشیده. هر ور به مرتویل چې په رادیو کې د ژغ مثال نه لري. خندل به وای ژورنالیستان شپهیږي چې څوک په کومه خبره خوشاله کیږي. د شنبه په ورځ مو د کابل پر هوا خبري وکړه چې ګرمه ده، دوړې او خاورې دي او و مخندل. سمج د دفتر پر اشپزخانه مو ډیر وخندل چې تل لوبیا پکې پخوي. خدای شاهد دی چې په خبرو کې مې څو وار ورته وویل چې خپل ځان ته ښه فکر وکړي او د خطر سیمې ته دی نه دي. سباون کاکړ د ازادي رادیو لپاره ویډیوي پروګرامونه جوړول او تل به د انتحاري حملو او د بمی چاودنو سیمو ته تو او هلته به یې فلمونه او عکسونه اخیستل. ویل یې نه موږ څوک څه کوي سپیره میره خبریالان یو، له موږ سره څوک کار نه لري. د سباون کاکړ جنازه نن سهار خاورو ته وسپارل شو. د قبر اقصی د ازادي راډیو پر ویب پاڼه خپور شوی. د سپیرو میرو خاورو انبار او پر سر یې د سباون کاکړ عکسونه. په قبر یې لکه چې اوس اوبه پاشلې وي. په عکس کې خاورې لمدې معلومې دي، خو وچ بسې. د کابل دوبۍ پیل شوی دی. د تیری شنبه په ورځ مې ورته ویل تمام ورځ په دفتر کې یاست، یو وار داسې نه کیږي چې زه زنګو هم او څوک یې بې ځوابه پرېږدي. خندلی وای په کابل کې نور څه پاتې دي. مال بیا زنګ درو هم بیا به خبرې کوو. پرون سهار په دفتر کې خبره شوم چې زخمی دی. په زړه کې راوګرځېدل چې شسی زنګ به وروهم او ورته وایم بچی دا دی زنګ مې درو واهه چې بې وادې نسم. خو لږ شېبه وروسته یې د مرګ خبر راډیو ته راورسېد.
دا مشال ریډیو دا
تا تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلې اوریدلې او لیدلې شي. د ماسپخین یو نیمه بجه کېدونکې د لنډ خبرونه لنجی پامې راوړو.
د کوټه هزارګانو خپل سلو رزنه احتجاج روس سلاغه پرون نا وخت ختم کړ چې د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا او نور لوړ پړو حکومت او پوزي چارواکو ورسره په کوټه کې د ملاقات پر مهال باور ورکړ چې د هغو کسانو خلاف باجدي اقدامات کیږي چې د هزارار ورولې خلاف هدفي بریدونه کوي. د فریډم نتورک په نوم یو اداره چې په پاکستان کې د بیان د ازادۍ لپاره کار کوي پرونی په یو خبر کړي راپور کې ویلي چې پلازمینه اسلام آباد د خبريالانو لپاره تر ټولو ناخوندي ځای دی، چرته چې د ملک له هرې سیمې حتی تر قبایلو هم زیاتې حملې پر خبريالانو ترسره شوي. د سوات مرستیال کمشنر حمید خان وایي دوی به د خپلو اختیاراتو په چوکاټ کې دننه په سوات کې د میشتو عیسوي مذهبو کورنیو د ستونزو د هوارولو هڅه وکړي. تر دې وړاندې په سوات کې د عیسوي مذهبو د کلیسا مشر ویلي و چې دوی د هدیرې او د عبادت ځای د نشتوالي له ستونزو سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بیان د ازادۍ ځانګړي څیړونکي په کابل کې پر خبریالانو د دوشنبې د ورځې ځانوژونکي برید چې نه خبریالان پکې وژل شول په سختو ټکو غندلې. ډیوډ کای پرون له جنیوا څخه په یوې اعلامیه کې د کابل د دوشنبې ورځې برید د بیان پر ازادۍ او لپې خونه د خلکو د خبرېدو پر حق حمله بللې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون کابل کې ویغونډې ته د وینا پر مهال ویل د افغانستان جګړه د یو ازادي غوښتونکي ملت او ترهګرو ډلو ترمنځ په غلامۍ کې ژوند کول غواړي جنگ دی. یو ترهګر به هیڅکله بریالی نشي. مراکش وایي له ایران سره یو سلاغي سفارتي اړیکې شکولې چې دوی په وینا تهران په لویدیځه سهارا سیمه کې د پولیساریو جبهې په نوم د ازادۍ د غورځنګ ملاتړ وکړ. ایران په دې اړه غبرګون نه دی ښودلی. د سټاکهوم د سولې د څیړنو نړیوال انسټیټیوټ وایي د غربي نړۍ بندیزونو او اوږدو اقتصادي بحرانونو د روسیې پوځ اړویستلی و چې تېر کال خپل لګښتونه 20% کټ کړي. دا په تېرو 20 کلونو کې لومړی وار دی چې روسیې خپله پوځي بودیجه کمه کړې ده.
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې نجیب امیر درته وړاندې کړل. اوس درته هم نجیب امیر د مشال راډیوي مجله وړاندې کوي. دا ځل پکې د سندرغاړي استاد احمد ګل، فلم سټار جاوید بابر، لیکوال زیتون بانو او شاعر ودان عثمان خیل مرکه اوریدې شي.
د مشال راډیوي مجله د مشال رډیوی مجلې قدرمن اوریدونکو د خپل قربان نجیب امیر سلامونه ومنه. دا نه مو دغه مطالب درته د خبرېدو لپاره چمتو کړی دي. په افغانستان کې د کتاب خبرېدو او د کتاب د لوستلو بهیر تکته نه کو. لیکواله زیتون بانو وایي د کتاب لوستلو دود مخ په ختمې دود دی.
اوسره دا ټرن نه دی پاتې، دا سلسله ختم شو چې مونږه لوستل ډیر کم کړی دي.
احمد ګل استاد وای کلونه وشول چې سندری وای خو بد اورځي خنه شو.
زوږ بوډا شم زه کم نه وګټم، زما طاقت شته زما حق نه دی.
د پاکستانی فلمونو پښتون ستوره جاوید بابر د ډرامو وسنی وضعیت نه خوشاله نه دی. په هزارا ډیویژن کې پر ادبي حلو زلو د قمر سهرایي خبرې اوري او دا به هم اوري چې ودان عثمان خیل پاسته شیرونه لیکي خود درانه کارونه کوي.
او انسان چې کم دی نو دا په شاعرۍ نه مړیږي، دا په روټۍ باندې مړیږي. یوازې محبت نه دی چې سر ته رسول دي، زما خو په سر نورم بلاکار پروت دی خو پټ دی.
د اپریل 23 په نړۍ کې د کتابونو د ورځې په توګه منزل کیږي. دغه ورځ د کتاب خپرونکو، پلورونکو او د کتاب د مینوالو لخوا د کتاب لوستنې، د فرهنګ د ودې او مطالعې ته د خلکو د هڅونې په هدف منزل کیږي. خو افغانستان د نړۍ یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د یو شمیر کتابونو د خپرونکو او پلورونکو په خبره د کتاب لوستلو دود پکې ورځ تر بلې کمزوري کیږي. بلخوا د افغانستان د عامه کتابتونونو مسؤلین په هیواد کې د کتاب لوستنې او مطالعې د دود د پیاوړتیا لپاره د یو لړ عملی پروګرامونو د پلي کېدو خبره کوي. له کابل د مشال همکار واصل وصال.
د کابل ښار یو شمېر کتاب خپرونکي او پلورونکي کسه هم د کتابونو د چاپ لیکلو ژباړې په برخه کې د یو لړ پرمختیاو او ودې خبره کوي، خو لا هم په هیواد کې د کتاب لوستنې او مطالعې دود پیکا او سوکه بولي. د کابل ښار دوه تنه کتاب خپرونکي او پلورونکي داود فیضی او حامد امانی
اوس کتابونه د پرمختیا ډېر کتابونه چاپ شوی دی، پښتو ژبه کې، په انګریزي کې، په دغه فارسي ژبه کې ډېر کتابونه چاپ شوی دی. په تېر کوالټي بالا کې جی کوالټي لري، داسې مینه کوي سودا اقتصاد لکه چې ضعیف ده.
مونږ کتابو دا آشنا نه یو، مونږ کتاب سره چې آشنا نه یو نه اخلو. په کور کې کتابخانه چې نه وي، مونږ یو کتاب وایو و دا کتاب کې څوک کتاب نور معرفي دي کنه، خو مونږ په کورو کې کتابخانه نه لرو.
ښاغلی داود فیضی چې له 1961 کال راهیسې په کابل کې د کتابونو د چاپ تر څنګ کتاب پلورنځی هم لري، وایي نوې ټکنالوژي او ټولنیزو رسنیو پر کتاب لوستلو هم مثبته او هم منفي اغېز کړی. د ده په خبره اوس زیات شمېر خلک د کتابتون پر ځای انټرنیټ ته مراجعه کوي او هلته معلومات لولي. بلخوا د افغانستان د عامه کتابتونونو مسؤلین هم په هیواد کې د مطالعې او کتاب لوستنې وضعیت ښه نه بولي، او لامل یې په عامه کتابتونونو کې د اړتیا وړ کتابونو او لازمو اسانتیاو نشتوالی ګڼي. ښاغلی شهراني وایي تر کومې چې د هیواد کتابتونونه معیاري او لاسرسی ورته اسانه نشي، د مطالعې دود پرمختګ نشي کولای.
په راپور کې مو واوریدل چې په کابل کې د کتابونو د لیک لوست او خبرېدو حال دی. د پښتونخوا پیژندل شوی لیکواله زیتون بانو هم په دې خبرې اندېښمنه ده چې ځوانان د مطالعې سره کم علاقه ښکاره کوي. نوموړي وایي ځوانان دې په ټولنیزو رسنیو کې هم فعاله واوسي، خو د کتابونو مطالعې ته دې هم شان نه اړوي. زموږ همکار ورسره خبرې کړې.
یو زمانہ دا سیوا چی دا اکیڈمی آف لیٹر چکم دی و ټول دنیا نا تقریبا ادیبان شاعران راوخته د هر جیب بچو غوین او خو بس دا وی و خپل مسائل او هټا مسله پکې څنګه پاکستان دا دې پیسو چډی لري په کی خو دا اوپن یونیورسټی کوم دا نام یک بار نو دی دمر دیو زل مخیون راغلی ما دی دا د ادبی پروگرام کې دا دی پټو نه هټه فائدہ دا چې خو دا اوپن یونیورسټی خلکو ته پته ولګی چې یعنی باندې اغازه ته څوک دا پروګرامونه کوي هغه پته ولګی چې دا سوزی شته بل دا چې کوم کوم شاعران ادیبان چې دلته راشي هغه چې دا کوم کارونه ویني نو هغه حیران شي چې زموږ په ملک کې د دونه وسایل زموږ نشته دا هغه باوجود الحمدلله موږ خاص طور دا ادب دغه به خبره وکړم ځکه چې د یو مطلبي او ادبي او شاعري او معمولي ما کو معمولي نه یم خو دا چې دغه په حیثیت باندې رابلل شوی یم دغه چې دا کوم رابلل شي نو د دې په وجه باندې اخیم خپل نور مدګري چې هغې وویني پته ورته ولګي چې په دې زموږ په ملک کې زموږ نګر چاپېره زموږ په شعره کې په دنیا کې څه کېږي لکه اوس دا د ترجمې باندې پروګرام پروګرامونه دومره نوې خبرې ما ته ذهن کیسه چې ما په کوونو اوري د پریزنت کې مکینه اوس ډېر خوشاله شو هغه مطلب خپل قناه حکومت نه باخات نو دا څه زموږ رولوري خوروري د دې منډو په وجه باندې کای
په خپل میدان کې د پښتو ادب او شاعرۍ او دغه شان افسانه نگاری چې شولا تاسو څه ګونه د دې مستقبل څنګه دی آیا روخانه تاسو تخکاری نوې خه خادبان شاعران در روان دي د دې په حق له بسوي وي
زه ډیر قایمه پورو بي ده او مطمئن الله نه ما په دې چې الله کچې دا رسالی روزی کی مطلب دے ہٹ سے دا اخبارنا رسالی دے یوی جی بچ دیس چھی نو ما کو نی بنیا دم پتی لگا اس ما یو دریا سے نی نکلی وی یقین کہ ما تنو اپ دے جے پختو کم کی میری رسالی دی نو ما اسیر منگل سے بلا اگے ما نو اخست اگے دے بے ولے کا کاش ما اس پوری صرف یو د کوئی تو پر سال کی یو زما افسانہ یو صرف چاپ شوی دا دون خبر نیم جس شو کنه بہرحال رو کسی وی نہیں خدا دا چیز زیوے نو بچا پی نو وقفل لے گلے کنا لکہ چھ پخوا با مونگ لے گلے واړه واړه خبرونه به وو واړه واړه دغه به وو لیکن شی نه پکې چاپ کېده اوس دا ٹرینڈ نه دی پاتې دا سلسله ختم شوه شاید دی میڈیا چکم دا الیکٹرانک دیم ڈیرا سارا چولے دے پہ دیشی زبانی دے چی مونگا لستل دیر کم کری دے مچی لستل ہم کم کری دے نوکو لکی کم دے بچاپ کی گی اور کسر فرس کسر اخبار یا کتاب چاپ کو میں سو کوئی نہیں لولی لستل لستل نیشتا ریڈرشپ نیشتا نو دے دا پارا پکار دا چی دی تک سر زیادہ توجہ کو تس خو ځوانان یې د خیره چېرته چې زه چت کوم چې وس رسي کوشش کوي چې مطلب اخباری سټیج شو بیا داسې زلافي مرسته وکړي رساله روزي دوه میاشتې هم نه چلیږي ختم شي بیا که ته سوچ کې چې افغانه رساله بیا په جده وخته ختم نو دا شی او دا شی نه ختمېدل مطلب دا چې خدای دې کې خدای دې کې په ژبه د ژبې په وده باندې د دې زیاته شي
احمد گل استاد د پښتو ژبې هغه هنرمند دی چې د پښتو غزل په زلولو کې ډېره ونډه اخیستې ده. احمد گل استاد وایي درې شپې ته کال کېږي چې سندرې وایي او له څلور شپې تو زرو نه زیاتې پښتو سندرې ویلې دي. نوموړی وایي د لسګونو کلونو خدمت باوجود هم بد ورځې ښه شوې نه ده. دی غوښتنه کوي چې حکومت دې د هغو سندرغاړو پوښتنه وکړي چې اوس یې عمرونه زیات دي او د کار او خدمت کولو جوګه نه دي پاتې. نور معلومات په دې مرکه کې چې د مشال خبریال ورسره کړی ده.
یار سیب چودہ پندرہ سال عمر پھر ہما دے سر شوق میں اسکول میں زمانہ وہ آگا وقت کی قیم وزیر فرید اللہ شاہ کمشنر تو پیخور تو پاکستان کی صرف ٹانگا سیکل یار ہے موٹر زوریلو پاکستان تتلم ہوں نرے گوان ہوں دگو گی اسکول کو پاگی باور دیکھو زو خیال محمد لاڑو مشمان سے شروع میں جمع ٹول عمر سے دے نو 76 سال دے پدی کے ماں 63 سال میں لسو آگا وقت نظر ہے
در تو چې ستاپ اولاد کې خوب دی پن تر اغلی دی دی ګلکاری ته سندای
جما جی یو دوی می مشهور معروف سړی دی ټول بچو کې کشر دی نامه په دی اوری دلی ریکارډو نه ورس بادر دې همې دوی دې ډیر قابل سړی هم هارمونیم خو لګي او هم غانا خټي بل دوی میرے جان زیب نامه دا رباب غږی مهله سم کوي بل دوی میرے نصیب گل نامه دا اساس نه غږی خو مهله سم کوي
در دوی چې هغه وخت ور دی وخت په موسیقي کې څه فرق دی هغه وخت موسیقي څنګه وو څنګه دا داغه د دې مطمئن دی موجوده موسیقي نه
هغه تلی غانو والا هغه تلی مثال خبره د مشران غانو والا پښتانه زمونږ د وزرو دم د محفل د کلی پښتانه مشران هغه پیدا کیږي کې ستونه یادې بیا شو کې پیدا شي بیا یو غانو کې بیا غزان تسوي چې زم غانی والے مونږ ځان ته څه نه دي ویلي زما جی زما ټوله گانه چې راغونډ کې نو 64,000 زما گانه ده په دې 63 سال کې نو صاحب هغه گانه چېرته پیدا کیږي د اوس گانه بیل شي لکه بیل شي هغه هغې کې هغې کې دا دی دا ساز را روان دی دا گانه را روانه ده دا خو به ډر جگه ته ډر جگه ته خو مونږ بیا ورته خراب نه وایو دا هم زمونږ بچی دي دا کشران دی کئی نقصان نسیمو دی نو بس دی تا مون خراب نو وای
اخیر پختن دا لرم چه دل تا پا پاکستان که بیا خاص طور بانی پر پختن خواستی مکی کم فنکاران چی دی اغی چکلا عمری تیر شنو بیا اکثر بیمارانی بس پتالون کی دی علاج پیستی گو سرنی مونگا وگمولی دل آداش نور خلق مولی دل نو تا دی سو وجه را چی ارا حکومت دا دی مرسل نکی کنن نور سو وجه دا
نو خوخکارا خبر دیو کا چیز دا غریبانان چا بانی مرض ہو لگی اسو بوداگان شی اسو کمزوری شی نو تو خدا خود دی نگواری کنن کچری دی غوخته دی پروگرام ورکولے یا مثلا دی ورلا سم دگمیست سو ورکولے تو دی بولی خراکو زود بودا شم زکم زنو گتم لما طاقت شتا بیا ما دمرا خدمتو کو لما حق نده زما هم د پیسو حق دی زما سره د امداد د مرستې کولو زما حق دی.
دا و د پښتو ژبې پیژندل شوی هنرمند استاد احمد ګل. جاوید بابر د پښتو او اردو ډرامو او فلمونو پیژندل شوی اداکار دی. نوموړی وایي اوس د فلم او ډرامو جوړولو وسایل زیات شوي، نوې ټکنالوژي مخې ته راغلې او خلک کولی شي په ښه کیفیت یا کوالټۍ فلمونه او ډرامې وړاندې کړي. خو د ده په وینا د وخت په تیریدو سره هغه خلک ورو ورو له صحنې وځي چې په دې هنر یې پوهه لرله. دی وایي نوي ځوانان د پخوانیو ډایرکټرانو پروډوسرانو په شان تجربه له ځانه سره نه لري، نو ځکه د پاکستان اوسنۍ ډرامې د ده په وینا کامیابې نه دي او فلمونه خو هسې هم مخ په زوال دي. له نوموړي سره د مشال همکار مرکه کړې چې دلته اورېدای شي.
یار جی خبر ہے چې ترسو پورې ڈرامے بالکل جڑی گی خو کو سوک صحیح کار کئی، چونکہ اب پروفیشنل خلق چچا شوق سرکار کو لو سوک پکار پوئے دو اگر سوک ریٹائر شو سوک لاڑ سوک بڈا گان شو چالا کار نہ ملاوے گی بولے چھ اگئی پراپر کار کو لو واڑی اس دا ٹیڈیان میڈیان نہ گلی دی پوش نو ٹیڈیان کار کو پتہ کسی سے چھ دین
تاسو ګورئ چې دا کوم ټیډیانو تاسو خبر وکړله یا کوم دا نوی کول راغلی نو دې لپاره د یو اکیډمۍ ضرورت تاسو محسوسوئ چې هغې کې ستاسو غونځې کې خلک هغې ته ښودنه کوي د ډرامې د فن په حوالې سره د فلم د ډرامې.
یاره دا خو په ټول دنیا کې شته، خو پاکستان کې نشته. لکه دا خو په ټول دنیا کې دې لپاره دی دا یو ایجوکیشن دی، دا یو ټیکنیکل کار دی، په دې به پوهه کې چې لکه او بل دی چې ستا ذهن دې طرف لږ دی نه دی ستا ذہن دے در دشتہ دغه نشتا ملے لکه زون خلق ولا کار سمجھ کے نشتا چې بھئی کا زلا کار از دکم زب سکو ما لکه دغه میو پرابلم دے کنا چې ملے چې لکه زتا درې کال کې لس کال کې ته ڈائریکشن از دکې یا فوټوګرافي از دکې مطلب خپل لیونګ سنگ کې بیا دغه زب بندوبس نشتا کنا نه انډستری ستا انډستری ملاړه په زیرو کې لاړه ٹی وی کار سڈی رجیب و غریب روان دے یو دو چینل نے لاوا ٹول ایسے گپ شپ دے بلے کو شان تنخواہ گانو مانے خلق ساتھ لی دی او اسے گپ شپ لگئی یعنی ایسے آگا بس شوقین موقین ساتھ لی شوقین لگے دی کار کئی وہ شوقین عمدہ سے کاری بین
د اداکار جاوید بابر خبرې مو واورېدې. قمر صحرائی د خیبر پختونخوا د هزاره ډیویژن د بډګرام سیمې سره تړاو لري. نوموړي نه یوازې دا چې په شعر او نثر کې ګټور کتابونه خپره کړي، بلکې په هزاره سیمه کې د پښتو ادب د شمو د بلولو لپاره هم کار کړي. دا هر اړخیز شخصیت وای په پښتو ادب کې د هزاره ډیویژن د لیکوالو او شاعرانو خپل یو مقام دی چې انکار ترې نشي کېدی. د قمر صحرائی سره د مشال د خبریال خبرې دلته واورې.
نو په زمانه ادبی سفر آغاز او شروعات کال 1950 ایم نشر اولنی کتاب ما چاپ کړ دے دین انډیا چپی چې دا د 55 شاعرانو او لوسی شاعرانو او ادبی شاعرانو مو دې وروسته بیا ما بل کتاب چاپ کړ دے لسو شاعرانو د چیل لمن او هغه پسی بیا ما بل تذکرہ چاپ کړه درې متر تذکرہ می چاپ کړه چې ازاری نظمزار چې پاره کې شپاره نظم ګو شاعرانو این رسو زما خپل مجموعه دے تکل مجموعه دے تکل پاینه کی چاپ شو او هغه پسی بیا د زما شری مجموعه لړزان چاپ شو دی پسی زما بیا شری مجموعه سرګردان هم تیار دے او زما دی مزایه شعر یو کتاب هم تیار دے انډوخر او دی سره زما تکل دویم کتاب تیار دے تکل پتوکل او دی سره دی افسانو کتاب زما هم تیار دے ویر او دغه سی یو ناول هم زما تیار دی وینا پمینا دغه سی ور سره نور سفرنامې دی او هغه ور سره سره چاپ کوم دی ډیر شاعرانو کتابونه چاپ شوی دی هغه کې هم زما ان شاء الله لاسته او هغه زما په کوشش باندې چاپ شوی دی ګزرین پریشان سی به درې سلور مجموعې دی او دغه سی دی مدلی خپلواک او سینا دل او دغه سی چکی سر او د شنګلی شاعرانو کتابونه هم زما کوششونه باندې چاپ شوی دی.
ته شو درته وای چې الته په هزارې کې دا وخت سونه پښتو ادبی ټولنې چې دی هغه د پښتو ادب د لپاره کار کوي.
په هزاره کې چې نو اولنۍ د هزارې د پښتو ادب اولنۍ فعال اداره چې دا هغه د پختو د وسنګلان کې غینه مخ کې په کوزبانډه کې یو ټولنه جوړ شو تورغر ادبی جرګه لیکن پختو د وسنګ چې ونه د چ کله جوړ شو د 2000 کې ټول پښتانه راویخ کړ شاعران راویخ کړ اولسی شاعران او ادبی شاعران د یو پلیټ فارم باندې راغون کړ او هغه ته د ادب اهمیت باندې ډیر خبرې ترې او هغه پوښل په دې باندې د دې پسې رښتو بیا هزار پختو اکیډمي جوړ شو چې مرکزی بفق یو ور پسې بیا موږ باسین پختو اکیډمي جوړ کړه بیا ور پسې تورغر پختو د بیټولنه کوزبانډه جوړ شو او د یغین رښتو بیا ګلستاني ادب بټګرام جوړ شو هغه نه پسته بیا یو دغه جوړ شو په سینډکه د بیوجره جوړ شو په دندای کې او دین رښتو بیا په علي د بی ملګری په علي کې جوړ شو دی پسې بیا اوس موږ د 500 ضلعو په سطح باندې چې چاګي بټول تنظیمونه رجستر کړه اي کې ضلع شانګله ضلع بټګرام ضلع تورغر ضلع کوستانه ضلع منسری ټول د بی تنظیمونه رااله او په غي باندې موږ یو تنظیم جوړ کړ اباسین پښتو د بی کاروان قطبی پښتونخوا
کوم سره ریسه لنګو جواب راکې چې تاسو په راتلونکي وخت کې په هزار کې د پښتو ادب او د پښتو ژبې ودی ته څنګه ګورئ
زما خو ان شاء الله دی الله نه ډیر لوی امید دی او الله پاک ډیر لوی فضل و کرم سره د بازار کې د پښتو ادبی ادب یو تحریک راپورته شوی دی پښتنو کې احساس را پیدا شوی دی هغه شاعران دي که هغه هم پښتانه دي او که تعلیم یافته دي او که انپڑھ خلق دي نو ټولو کې احساس پیدا شوی دی او هغو پښتو طرف ته مایل شوی دي او په دې باندې زه دا وایم چې کوم موږ نوي راتلونکي پروګرامونه دي په هغې کې یو پښتو ادبي کانفرنس هزاره پښتو ادبي فرنسوم شامل لے پاغی کی منگا دی شخصیات و پروگرام میں شامل لی چیز رحمت شاہ سائل سے پروگرام منگ ڈیر زر کو جو اباسین پختو اکیڈمی ازاری نا دین مخ کی منگا شخصیات و پروگرام میں نو کر دی سلیم راز سے جوانے و فن بانی منگ دی غٹ پروگرام کر دی دی اباسین یوسفزی پر فن بانی منگ دی غٹ پروگرام کر دی دغا سے دی زمنگا جدید ادب شاعر ریاست تسنیم سے پیوس وفات شہر خدای لو بخی پاغا بانی و پروگرام منگ کر دی اس سائل سے پروگرام تیار دی اور پسی منگ گوالو چی دی امیش خلیل سے پجوانی و فنی و پروگرام کو دغه سې د اباسین ادبی کاروان دی طرف هم منګه ډیر شخصیت چې دی هغه نامینیټ کړی دی او هغه باندې پروگرامونه کو او دغه سې منګه لکه نورم کتابونو او رسالو تورغر ادبی تورغر رسالو زم چې چاپ کومل ته دی درې مشتنه هغه کې دی ټولو ادبی ملګرو چې دی یو لیکونه نظم نثر چاپ کیږي او مخ ته هم زمګه ډیر ارادي دی
د قمر صحرائی خبرې مو واورېدې ودان عثمان خیل د پښتو ژبې ځوان خو با استعداد شاعر دی الله پاک دې زلمی ته د مینې ډک زړه فنکار خو یو زړه راخکون کې غږ ورکړی دی نوموړي د ولس دردونه غمونه او غربتونه سندرې کړې دي غربت د لنګدې لیدلې او تر ننه ورسره لاس او ګریوان دی د پاسته او رخمین شیرونه لیکي او د مینې یو ناشنا ښکلی نړۍ انځوروي خو په خپل ژوند پازغو کې تیریږي آیا دا به ومنئ چې دا پښتون خوږ ژبه شاعر او فنکار په سترګو انتهایی کمزوره او د غربت په میچنه کې بد بد دل شوی دی ودان اوس هم د شنغر په کروندو کې د خلکو د پټو لونه کوي او ځان له دې لارې ډوډۍ ګټي د ودان خبرو ته پام وکړئ
نو شاعری خو ځان له یو سیز دی هغه خو بس زما په خیال یو قدرتي غوندي سیز دی او انسان چې کم دی نو دا په شاعرۍ نه مړیږي دا په روټۍ باندې مړیږي نو خبره دا ده چې شاعري به هم کوو او د ژوند هغه نور چې کوم هله ځله ده نو هغه هم کول دي یوازې محبت نه دی چې سر ته رسول دي زما خو په سر نور هم بلاکار پروت دی خو پټ دی نو او د نور قصب خبره نو تاسو ته پته ده زموږ نظر کمزوری دی نو بس دا کار داسې دی چې کولی شو او باقی کارونه داسې سبانې تبازمایی نه ده کړي او زمونږ د بدقسمتۍ نه زمونږ هیواد زمونږ ملک هغه داسې دی چې دروغو پکې کار نشته نو د رنځورو به پکې څه کار پیدا شي
څو ورونه خویندې وایي کور فامیل چې دی هغه په څو کسانو باندې مشتمل دی چې مطلب لکه د نظر کمزوري والی باوجود لګی لکه لو کې دا تخکاریم صحیح نه خو د هغې باوجود لګی دا کار کې
زه زما په خپله باندې یو زوی دی او مشرور مې دی د هغه درې بچی دي او بس فیملی ده دغې نه علاوه زمونږ یو کشره خور ده بس دغه زمونږ فیملی ده او لګیا یو دغه خپل کوشش او خپله هڅه
د ژوند هغه ګاډې مې روان کړې.
شاعری کې د څونه وخت نه د شاعری شروع کړې ده، تر اوسه پورې د کتابونه څه شعری مجموعه راغلي ده؟
زه خو د 2007 نه شاعری کومه، او بیا په 2015 کې زما شاعری مجموعه غوګونی سجانا نزله مې ډک راوړلې ده، هغه چاپ شوه. او دین علاوه زما سندری غالباً درې سلور سندری هغه سرفراز افیدی ویلی دي، موسیقی سره اسپندیار مومن ویلی دي، شیر محمد ویلی دي، داسې نورو سندرغاړو درې سلور پنځو سندرغاړو زما شاعری ویلی ده. او د مومن دی جنسای د سایډا راته ادبی ایوارډونم درې میلو شوی دي، د فوټیکل ایجنټ د سایډا داسې یو ایوارډ بلم شته دی دوه. او دین علاوه ز خپل بانیم میوزیک سره سلګډی را علاقه ساتم، دو درې ټریکونه زما په خپل بانیم په خپل غږ باندې ریکارډ شوی دی د سټوډیو د لارې. بس کوشش کوو دغه ماته ګوډه شاعری ده، بس روانه ده ماته ګوډه حل زله ده.
سبق دی ویل دی ودان او د چانه لکه متاثر وچ د شاعری او د غړي شروع کړل.
سبق خو عمدغه مسلې په وجه چې د نظر غا کمې دي، او اوس خو کولای شي چې کم ډیسیبل ملګری دی هغوی هم سبق ویلی شي، ځکه چې بلاینډ سکولونه رالل. خو هغه ټایم کې خو دغه پته کېدی شو وم، خو مونږ ته پته نه وه، ځکه چې دا یو پاسمانده غوندې علاقه ده، او نه به زما دومره چا سره ګپ شپ تعلق و چې ګینې ځای یو ځای ته رسولی وې. او سبق مې په دغه وجه نه دی ویلی. او شاعری خو زه مختلف شاعران دي، سایل صاحب دی، اقبال شاکر صاحب دی، داسې خاطر افریدی شاعری مې خوښه ده، اسانه شاعری ده. عموما زما هغه شاعران زیات خوښېږي چې هغه ساده شاعری کوي، ځکه چې په هغه سختو سختو الفاظو باندې هغومره سړی نه پوهېږي. نو چې څومره ساده شاعری نو هغه زما ټوله خوښي. اوس که نمونه اخلمه نو ډېر زیات نمونه دي، بلا نمونه دي چې زما شاعری خوښه ده او زه یې سټډي کوم.
راتلونکي وخت کې کوم کتاب د شیرونو یا نور سره چې راځي یا چاپ کولو څه اراده لري؟
نو خامخا لیک خو روان دی، سټاکه پکه کیږي، خو دومره ده چې شاعری وخت غواړي. او وخت مخکې خدا سي د نن نه درې څلور کاله پنځه کاله مخکې زه فارغ وم، مطلب په ما باندې اغومره بوج نه وسو، زما کور دی، زما فیملی ده، نو وخت ډیر کم ملاویږي. نو اراده خو مشته ده چې کتابونه ډیر چاپ کما، دغه وجه ده چې د پښتو ژبې خدمت ته او په کار ده چې څومره ډیر وشي نو اغومره به کمی. خو نږدو ورځو کې داسې څه خاص خیال مې نشته دی، او کوشش کوم چې کال نیم پس بیا چاپ کتاب وکړم.
دا ودان اوتمن خیل خبرې مو واورید. اوس راځي د نوموړي سو شیرونه د پخپل غک کې په شریک وورو.
ممانی رانه تلی دی گورگوری رانه تلی، ممانی رانه تلی دی گورگوری رانه تلی، خبر نیو او دیر ملغلری رانه تلی. او کابل تا پسی زونه چه پخولایی کو تصوی، کابل تا پسی زونه چه پخولایی کو تصوی، کوچه بی پیخوار مروری رانه تلی. او مونگ حسی جنگ تا نوایو چه خوار شی مونگی خوار کرو، مونگ حسی جنگ تا نوایو چه خوار شی مونگی خوار کرو، بشمار چینارونه او نختری رانه تلی. او چې دا بس چل کیږي پښتنو ایټم پردی دی، چې دا بس چل کیږي پښتنو ایټم پردی دی، او خپلې پخوانی توري او زغری رانه تلی. او د ذهن پانګړ کې مې د ساندو بچای ده، د ذهن پانګړ کې مې د ساندو بچای ده، دا ډیره موده کیږي چې سندری رانه تلی. او ودان زندگی مې بی جانانه مخامه ده، ودان زندگی می بی جانانه ماخامه دی، ودان د بامونو مازیګری رانه تلی.
د ودان اوتمن خیل د همدی شیرنو سره د مجلې دغه غنه تړو. بلونه با بیا د نورو او نو مطالبو سره ستاسو په خدمت کیو. تر هغه د لوی خدای پامن.
پر لور
یو ناسا بدر شو پسند مڑی مرا وہ سمال تو دمرا پراتری
ہر طرح کر بدرنگ
میرا چپم گولو بانے بات نظریہ سوچ اور فکر چکن دے ختمی گی
مگر فین دیو میں دینور نو گوڑی چنور کو بیگنا زامنو کتابو چون تا کینی چون تا خپل پلاو گوڑی چنور غور بند کی
دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.